به امروز من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، همکارم عصمت ساروان برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید،
میکروفون در خدمت شماست. خوشحال و ستاری مسی قدر منوردن کو تاسو ته هم هر کله وایم په دې خبرونه کې چې یو ساعت وام کوي او ری چې مرستندوی ډلی وای لاندیشنو سره سره په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې ولسي جرګې د روان ژمي لپاره له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي کمیټې په تیاریو انتقادونه وکړل. دا او ځینې نور راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي، خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمیده عثمان اوروي.
په واشنگتن کې د پاکستان سفیر وایي اسلام آباد نه غواړي چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. یو شمیر نړیوالې موسسې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سره به دوی په دې هیواد کې خپل کار ته دوام ورکړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان یوې محکمې د دې هیواد پخواني پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف ته خبرداری ورکړی. پورا خبرونه واورئ. په واشنگتن کې د پاکستان سفیر وایي اسلام آباد نه غواړي چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر جلیل عباس جیلانی پرون ویل حتی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب خبرو منفي اغیز کړی دی. پاکستان مخکې تر مخکې د نورو افغان مهاجرو د ورتګ په اړه غور پیل کړی دی، او د دې معنا دا ده چې د افغانستان خلک هم ویره لري. جیلانی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال و لومړنی مسلکي ډیپلومات دی چې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ټاکل کیږي. یو شمیر نړیوالې موسسې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سره به دوی په دې هیواد کې خپل کار ته دوام ورکړي. اکبر موسسې چې 130 مرستندوی ټولنې تر چتر لاندې دي پرون اعلان وکړ چې ټولې خیریه موسسې به خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پلاوی د امنیتي تدابیرو د څیړلو لپاره د هیواد لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو ته سفر وکړ. د کورنیو چارو وزارت له یوې خبر پاڼې سره سم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر محمد یوسف نورستانی او د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي په مشرۍ پلاوی به په څو ولایتونو کې له یو شمیر والیانو او نورو چارواکو سره وویني. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې امنیتي ځواکونه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت ساتلو ته تیاری لري. پلاوی ته د هلمند، نیمروز، زابل، اروزګان، هرات، بادغیس او فراه والیانو او د کندهار او غور مرستیال والیانو ویل چې د انتخاباتو په درشل کې د خلکو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده ده. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان یوې محکمې د دې هیواد پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف ته خبرداری ورکړ کچیرې د خیانت په تور یو ځل بیا محاکمې ته حاضر نشي د نیولو حکم به صادر کړي. د مشرف مدافع وکیلانو د چهارشنبې په ورځ ویل چې د کافي امنیت د نشتوالي له امله دوی محکمې ته حاضر نشول. پولیسو د مشرف کور ته نږدې چاودیدونکي مواد هم کشف کړل. محکمې حکم وکړ چې مشرف باید نن پنجشنبې محکمې ته حاضر شي. په اویا کلن مشرف د خیانت تور دی چې په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې اضطراری حالت اعلان کړی و. که چیرې مجرم وپیژندل شي د اعدام او یا عمري بند په سزا ممکن محکوم شي. مشرف پر ده باندې لګول شوي تورونه سیاسي بللی دي. بلخوا د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چهارشنبې په ورځ پر یو بس باندې د حملې له امله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. حمله پر هغه بس وشوه چې شیعه زیارت کوونکي پکې سپاره وه. بس اور اخیستی او د مړو شمېر ممکن له دې هم زیات وي. د حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی، خو منع شوي سینې ډلې لشکر جنګوي اکثره وختونه د دې ډول حملو مسؤلیت منلی. دغه ډلې له دې مخکې په کوټه کې پر هزاره او شیعهګانو باندې سترې حملې کړې دي. په بلوچستان ایالت کې د ملتپالو بلوڅانو شخړې هم روانې دي. دوی زیاته خپلواکي او د خپلې سیمې د طبیعي زیرمو زیاته ونډه غواړي. هغه ډله چې د سوریې په جګړو کې د تلفاتو شمیر ثبتوي وایي چې په 2013 میلادي کال کې په دې هیواد کې له 3000 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې ده، د چهارشنبې په ورځ وویل د سوریې شخړه چې د 2013 میلادي کال مارچ میاشت کې پیل شوې، 2013 میلادي کال کې تر ټولو خونړی کال و. په نال کې د سوریې د رژیم جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ په شمالي ښار حلب بمباري وکړه او له امله یې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې د سه شنبې په ورځ ویلي و چې د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې له 1,15,000 زیات کسان وژل شوي چې ډېری یې جنګیالي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو څارونکي وایي 2013 میلادي کال په عراق کې د ملکیانو د مړینې تر ټولو خونړی کال و. په عراق کې د ملګرو ملتونو ماموریت په 2013 میلادي کال کې د ملکیانو د مړینې رقم 1,313 تنه ښودلی، خو د عراق د مړینې د شمیرن غیر حکومتي مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په 2013 میلادي کال کې په دې هیواد کې 9,415 تنه ملکیان وژل شوي دي. دواړو مؤسسو ویلي چې په عراق کې له 2008 میلادي کال راهیسې د ملکیانو د تلفاتو دا شمیر د بل هر وخت په پرتله ډیر زیات دی. په عراق کې د اپریل میاشتې راهیسې چې حکومت د سنی اعتراض کوونکو پر یوه کمپ حملې پیل کړې، شخړې زیاتې شوې دي. د لبنان استخباراتو له القاعده شبکې سره د یوې تړلې ډلې مشر نیولی دی. د لبنان دفاع وزیر فیاض غوسن فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي استخباراتو په بیروت کې د عبدالعظام لوا امیر مجید المجید نیولی دی. د زیاته کړه له المجید څخه په پټ ځای کې تحقیقات شوي دي. المجید د سعودي عربستان او متحده ایالاتو لخوا د تروریستي تورونو په تړاو غوښتل شوی کس دی او ګمان کیږي چې د نومبر په 19 په بیروت کې د ایران پر سفارت باندې په حملې کې لاس هم درلود. د عبدالعظام لوا د ایران پر سفارت باندې د حملې مسؤلیت منلی و او ویلي و چې هدف یې د لبنان پر شیعه حزب الله ډلې باندې فشار و چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم له ملاتړ څخه لاس واخلي. د چک پولیس وایي په پراګ کې د فلسطیني ادارې سفیر د چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې د یوې چاودنې له امله چې چاودیدونکي مواد یې سم نه و سنبال کړي مړ شو. د پولیسو مشر مارتین چیرویسک د چک خبری ټلویزیون ته وویل د پیښې په اړه تر اوسه کوم تروریستي شواهد نشته. پولیس وایي جمال الجمال د چهارشنبې په سهار سخت ټپي شوی و او څو ساعته وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چاودنه هغه مهال وشوه چې الجمال یو صندوق یا سیف چې د سفارت له پخوانۍ ودانۍ څخه یې نوې ته انتقال کړی او خلاص کړ. په بیان کې ویل شوي چې چاودنه د صندوق له پرانیستلو څخه څو دقیقې وروسته وشوه. په پراګ کې د فلسطیني ادارې د سفارت ویان نبیل الفاهیل چک راډیو ته وویل چې د چاودنې پر مهال د سفیر ټوله کورنۍ حاضره وه. د چک پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنه کوي. او وروسته خبر دا چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ والګاګراد ښار ته چې په بمی چاودنو کې 4 کسان وژل شوي لاړ. پوتین د والګاګراد حملې کارغېړنې او شنی وبللې. هغه وایي دا ډول جرم یا جرمونه چې په والګاګراد ښار کې ترسره شول زیات بحث یا څرګندونو ته اړتیا نه لري. مهمه نه ده چې عملانې څه شی هڅولي وه. د ملکیانو او په خاص ډول د ښځو او کوچنیانو پر ضد جنایتونه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. پوتین له حملو څخه د یو شمېر ژوندي پاتې شویو کسانو سره وکتل. د دغه راز له امنیتي چارواکو سره یې چې د حملو په اړه څېړنې کوي هم خبرې وکړې. د یکشنبې په ورځ یوه ځان وژونکي د والګاګراد ښار د ریل په تمځای یا سټېشن کې چاودنه وکړه او بل ځان وژونکي د دوشنبې په ورځ په یوه بس حمله کړې وه. په دې حملو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او لاویا او زیات ټپیان دي. پوتین د نوي سوي کال په شپه په ختیځ ښار خاباروفسک کې د وینا پر مهال وویل چې په روسیا کې به تروریزم له منځه یوسي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. ساعت 8:09 دي. د دې خبرونې په دوام کې واورئ. مرستندوی مؤسسه وایي که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي هم دوی به خپل کار جاری وساتي. ولسی جرګې په ژمي کې له اضطراري پیښو سره د مبارزې د ادارې پر کارونو انتقاد وکړ. په ننګرهار کې قومي شخړه حل شوه. د مخکښو شزو په لړۍ کې له هغه چا سره خبرې کوو چې د شزو د ادبی فعالیتونو ویب پاڼه چلوي.
لبن بسيط كم بيبان كده حا فعلا وصلت معها بس بديك تزين نور خالد خمطري حاضر صداقة
په بلوچستان کې پرشیا زیارت کوونکو ځانو جون کې حمله شوه د دې او ځینو نور راپورونو ترڅنګ د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ هم خبرو مرستندوی ډلې وایي له اندېښنو سره سره به په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. مرسته کوونکي مؤسسې د پروژو د عملي کولو په برخه کې د وسلوالو سخت دریځو د حملو له ګواښونو سره مخامخ دي. افغانستان په تیر عیسوي کال کې د مرستندویو او خیریه مؤسسو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک کال بلل شوی دی. د دې موضوع تفصیل له جان قال کوزي څخه.
بهرنی ځواکونه له افغانستانه د وتلو تیاری نیسي، خو په دې هیواد کې مرستندوی مؤسسې وایي دوی ژمن دي چې د ناتو په پل به قدم نږدي او د افغانستان له بېوزلو خلکو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د مرستندوی او خیریه مؤسسو د امنیتي معلوماتو پر اساس په 2013 کال کې په نړۍ کې د دوی پر کارکوونکو 1,300 حملې شوې چې په 100 کې نهاوی په افغانستان کې ثبت شوې دي. د مرستندوی مؤسسو د معلوماتو پر اساس افغانستان د جنوبی سودان او سومالیا په نسبت هم د بشري او خیریه مؤسسو د کارکونکو لپاره زیات خطرناک هیواد دی. مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې له 2001 کال او د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې د چخلو د اوبو په ګډون زیاتې پروژې پر مخ وړي. فرانس پریس خبري اژانس وایي د نړیوالو مؤسسو افغان او بهرني کارکونکي په افغانستان کې له تښتونو، غلاو او وژنو سره مخامخ دي. د نړیوال بحران د ډلې غړی ګراهم سمیت وای لزیاش میر هغو سیمو څخه چې بهرني ځواکونه ورڅخه وتلي په 2013 کال کې د نورو کلونو په پرتله پکې جګړې زیاتې شوې دي. د کاپیسا مرستیال والی عزیز الرحمن تواب وایي چې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو زیات پرمختګ نه دی کړی، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د تګاب ولسوالۍ په ګډون په ځینو سیمو کې جګړې زیاتې شوې دي. د تواب په وینا په کاپیسا ولایت کې ډیرا فرانسوي ځواکونو به اړو سیمو ته د مرستو د رسولو لپاره د هلیکوپټرو په ګډون زیات امکانات درلودل، خو دا مهال افغان ځواکونه دا ډول امکانات نه لري. په امنیتي مسلو سربیره مالي ستونزو هم زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي. ویل کېږي که چیرې کابل او واشنگټن امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، له 2014 کال وروسته به افغانستان ته بهرنۍ مرستې بندې شي. په امنیتي او مالي ستونزو سره سره نړیوالو مرستندویو مؤسسو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به خپل فعالیتونه جاري وساتي. د اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000 مرستندویو مؤسسې تر چتر لاندې دي وایي چې کارکوونکي به په افغانستان کې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د اکبر مؤسسې رئیس جاستن پیکومال وایي موږ په افغانستان کې پاتې کیږو او هیڅ چیرې نه ځو. په 2013 کال کې د افغانانو په ګډون د نړیوالو مرستندویو مؤسسو شاوخوا 10 تنه کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي او دې مسلې زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي. له دې ټولو اندېښنو سره سره مرستندویو مؤسسو ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپلو حیاتي پروژو ته دوام ورکړي او دا د زیات شمېر افغانانو لپاره ممکن د خوښۍ مسله وي.
په همدې حال کې ولسی جرګې د روان شمې لپاره له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي کمیټې د تیاریو راپور رد کړ او د دې کمیټې پر مسؤلانو یې سخت انتقادونه وکړل. ولسی جرګې پرون له طبیعي پیښو سره د مبارزې د کمیټې غړي خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي وو چې خپل کاري راپور ورسره شریک کړي. ولسی جرګې دې کمیټې ته یو ونی وخت ورکړ چې د شمې لپاره پر خپل کاري راپور له سره غور وکړي او بیا یې د جرګې ته وړاندې کړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په کمیټه کې د کابینې یو شمېر وزیران هم غړیتوب لري، خو دوی په خپله هم د همدې کمیټې پر جوړښت انتقاد کاوه. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند له کابل پرې راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې ژمی روان دی، خو ولسی جرګه وایي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټه لا هم د احتمالي پیښو سره مبارزې ته پوره تیاری نه لري. د افغانستان ولسی جرګې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي کمیټې غړي د چهارشنبه په ورځ خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي و چې روان ژمي ته د خپلو تیاریو په اړه دوی ته معلومات ورکړي. د حکومت د کابینې او د دې کمیټې یو شمېر غړي چې دې غونډې ته حاضر شوي وو د ولسی جرګې له سختو انتقادونو سره مخامخ شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې د دې کمیټې غړي د مسؤلیت احساس نه لري او د هغوی پالیسي هم نیمګړې او بلله. ښاغلی ابراهیم دې کمیټې ته یو نوی وخت ورکړ چې خپل بشپړ راپور تیار
کړي. اعضای محترم کابینه متاسفانه او بسیار بی تفاوتي صحبت های تناقض گویانه داره.
له بادمرغه د کابینه محترمو غړو په ډیره بې پروايي او زدو نقیس ډول خبري وکړي. په همدې اساس د افغانستان د سړی ژمی د تیاری په اړه چې هر کال زموږ خلک له ستونزو سر مخ کوي، دوی ورته خپل روشانه پالیسي او لازم تیاری نه لري. د خپل د دې څرګندونه کوي چې دوی د د مسولیت احساس نه دی کړی. نو نن چهارشنبه ده، راتلونکي چهارشنبه موږ له دوی څخه دقیق راپور غواړو.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په ملي کمیټه کې 20 دولتي او غیر دولتي ادارې شامل دي او مشر د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیل دی. د کلو پراختیا وزیر او د دې کمیټې مرستیال ویس پرماک ولسرګیته د خپلو کارونو د راپور وړاندې کولو پر وخت وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې 25,000 ټنه غنم ځای پر ځای شوي. نوموړي د لارې د خلاصولو او خلکو ته د خوراکي او روغتیايي امکاناتو د رسولو په اړه هم معلومات ورکړل. د ولسرګي اکثر غړو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د کمیټې د غړو خبرې رد کړې او دغه مټه تورنه کړ چې خلکو ته پر وخت مرستین دي رسولي. د کرنی وزیر محمد اسیف رحیمی هم د کمیټې غړی دی. هغه ولسترګته په وینا کې ویل چې د کمیټې غړي وزارتونه د طبي پیښو لپاره بودیجه نه لري او د کمیټې پر جوړښت هم باید لسره غبر ووسی.
هیڅ وزارتخانه لري چې شما همینجا میبینید در بودیجه خود برای حالت استقرار یک افغانی یک ډالر نداره.
یو وزارت هم چې تاسو دلته وینئ په خپل بودیجه کې د اضطراری حالت لپاره یو افغانی او یو ډالر هم نه لري. دا ښکاره خبر ده تر هغه کومه پیښه نوی سوی وزارتونه هیڅ نسی کولای. کله چې کومه پیښه وسی بیا نو د مالی وزارت او د اصرار له کمیټې څخه بودیجه اخستل څو اونۍ وخت نسی چې وزارتونه ته پیسې ورکړي. دا یو جوړښتي ستونزه ده. موږ باید منظم دولتي جوړښت او د دې کمیسون د جوړښت په اړه لساره غور وکړو.
خدا افغانستان د مالیه وزارت پیوای چې ولایتونو ته د موادو د انتقال لپاره له طبي پیښو د مبارزه کمیټې ته پر وخت پیسې ورکړي. د مالیه وزیر حضرت عمر زخیروال د ولسر کې غړتو ویل چې تیر کال 900 میلیون افغانۍ بودیجه له طبي پیښو د مبارزه کمیټې ته ورکړې ده. له طبي پیښو د مبارزه کمیټه مسؤل ده کله چې په افغانستان کې خلکو ته د سیلابونو واورو او زلزلې له امله زیان رسیږي ژر ورته مرستې ورسوي. خو خلک د ولسر کې غړي پر دې کمیټه سخت انتقادونه کوي او وایي چې د کمیټې خپل کار نه اوس ام نه هم پخوا په سمه توګه ترسره کړی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په واشنگتن کې د پاکستان سفیر وای اسلام آباد نغواړي چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر جلیل عباس چیلانی پرون وویل حتی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب خبرو هم منفي اخیست کړی دی. پاکستان مخکې تر مخکې د نورو افغان مهاجرو د ورتګ په اړه غور پیل کړی او د دې معنا دا ده چې د افغانستان خلک هم ویره لري. جیلانی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او عملاً د بهرنیو چارو وزیر وو، له دیارلسو کلونو وروسته لومړنی مسلکي ډیپلومات دی چې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ټاکل کیږي. ټاکل شوی دی چې امریکا د سرشکال په پای کې له افغانستانه ټول محارب پوځیان وباسي. خو که له افغانستان سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي، یو شمېر پوځیان به پریږدي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د پاکستان نوی سفیر وویل په واشنگتن کې د خپل ماموریت په لړ کې به لومړیتوب دې ته ورکړي چې د نړۍ له اقتصادي زبرځواک یعنی امریکا سره اقتصادي او سوداګري اړیکې پراخې کړي. د وویل څرګنده ده چې دفاعي او امنیتي اړیکې هم همدومره مهمې دي، خو د انرژي په برخه کې همکاري به مهمه چاره وي چې باید ورته پاملرنه وشي. د له هند سره د پاکستان د اړیکو په باب وویل هند ته پکار دي چې د نواز شریف له لوري د اړیکو د ښه کولو لپاره لیوالتیا څخه استفاده وکړي، کنی دا ښه چانس په لاس ورکړي. د تاکید وکاوه چې ښاغلی شریف د هند سره د اړیکو ښه کولو ته د زړه له کومې لیواله دی. پاکستان ادعا کوي چې هند د افغانستان له خاورې څخه په بلوچستان کې ناکراریو ته لمن وهي، خو هند او افغانستان د پاکستان دا تور ردوي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8:09 دی. آزادي رادیو له رادیو د رادیو ترڅنګ له انټرنیټ څخه هم اوریدئ شئ او همه مطالب کتلئ شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې یو تن د خپل شزي او د یو سړي د وژلو په تور په علني محکمه کې په 40 کال بند محکوم شو. د کونړ ځینې خلک وایي چې علني محکمه د جرمونو لکمولو سره مرسته کړې ده. لسیمې د اوسري رادیو خبريال روح الله انوري پرې راپور استولې.
لومړی موظف سارنوال احمد زیازیا خپل ترتیب کړی صورت داوا ولوستله چې په کومه کې په تورن میر محمد د خپل خزي میرمن زلما او د ماسل خان د قتل ټول اسناد او شواهد موجود. سارنوال قضایي هیئت وغوښتل چې باید میر محمد ته د جزا د قانون د 386 ماده او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د 28 ماده په اساس سخت سزا ورکړی شي. له وسپنو په جوړه شوې پنجره کې شاوخوا 50 کلن ولاړ میر محمد چې لاسونه یې تړل شوي وایي ځکه یې خپله ښځه او ماسل خان وژلي چې یو بل سره یې نامشروع اړیکې درلودې.
په دې ښځه په باره کې کوم دا سړی مې کده قتل کړی دی نور هېڅ خبره نشته. زما او ماسل خان لور مې هم ورکړې ده، خور مې هم ورکړې ده، او بېرته هغې لور ما ته زما نومور وو او لا اله الا الله محمد رسول الله بغیر ښځې نه بل مسله یې زما ناموس نه
د قضایي هیئت مشر او د نورګل ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې رئیس قاضي صابر سحاک د موظف سرنوال د اسنادو او شواهدو په کتو او د تورن میر محمد د اقرار اورېدو وروسته خپله پریکړه داسې اعلان کړه.
تو اسامی میر محمد ولد لال محمد طبق هدایت ماده 396 قانون جزا
تا میر محمد دا لال محمد زوی د جزا قانون د 386 ماده او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د 28 ماده د حکم په اساس د خپل میرمن بی بی زلما او د ماسل خان د قتل په تور په 40 کاله تنفیذی بند محکوم شوی. زموږ دا فیصله اخیرنۍ او نهایی نه ده او ته کولای شي چې استناب طلب شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي او د ځوانانو د ټولنې غړی غلام صادق حقمل وایي ډاګیزي محکمې د جرمونو د کچې په کموالي کې ښې تمامې شوي او اوس ډېر خلک جرم کولو ته زړه نه ښه کوي.
کوم وخت نه چې دغه علني محاکمې شروع شوي دي د جرمونو په کموالي کې د علني محاکمو د وجه نه ډېر زیات کموالی راغلی دی.
په کونړ کې له تیرو نږدې 4 کالو ډاګیزي محکمې پیل شوي دي چې تر اوسه د ولسوالیو او مرکز په ګډون په لسګونو ډاګیزي محکمې شوي او ګڼو کسانو ته یې د ترسره کړو جرمونو سره سم سزاوې اورولې دي.
په کونړ اسدآباد کې او دغه راست افغانستان په ځینو نورو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، خوست، مزار شریف، جلال آباد کې آزادي رادیو په FM 100.5 څپه صافه واسي اوریدای شي. له درې اونۍ وروسته د شینوارو د سپای قوم په منځګړتوب د هسکې مینې ولسوالۍ بندې لارې خلاصې شوي دي. دغه لارې په ولسوالۍ کې د میشتوخیلو غره پر سر د راه ولاړې شوې لانجې له کبله بندې شوې وې. په دې اړه له ننګرهار د آزادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
له تیرو درې اونیو راهیسې د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د میشتو خیلونو ترمنځ د غره د لرګیو په سر شخړه راولاړه شوې وه چې یوه لوري ته لیاسخیل او حمزه خیل او بل لوري ته حسن خیل په خپلو سیمو کې پر یوه او بل لارې تړلې وې چې نن د چهارشنبې په ورځ د شینوارو د سیپای قوم د درېو تپو په منځګړتوب له دواړو غاړو څخه واک واخیستل شو او سر له نن څخه بندې لارې خلاصې شوې. خیل غاړي وایي چې دوی د لس لکه افغانیو واک منځګړي قوم ته ورکړی او ترمنځ یې پریکړه شوې چې تر راتلونکو 20 ورځو پورې به لارې خلاصې وي او تر همدې نیټې پورې به غر هم بند وي. د حسن خیل قومي مشر حاجي عبدالمیر ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل.
خبر خیل برنداز خیل او در خیل درې ته پیرا غلو نو زمنګ غختن انداز چې دا غر بند شي غر هم غسم بنداو او غوین بند کړی دی د شلو ورځو پورې بندیز لګول ټیکر کې خلا.
ها خو د لسخیلو او حمزه خیلو په اساس ولې ملک ستار هم ورته خبره وکړه چې دوی به شل ورځې د منځګړي قوم پریکړې ته صبر کوي.
شل ورځې ټیکر کې خو دا ذاتی د لس لکه افغانۍ ده که هر جانب ټیکر ما ته کړه دا لس لکه افغانۍ ده او ټیکر په څو شرطو وشوه چې ولې څوک وباسي بند ده نوې څېړې چې ولکه کې بند ده خر بند راغه بند صرف یوازې یوازې غله خلاصه دارو خلاص درمل خلاص کلینیک خلاص
د سیمې د اوسیدونکو په خبره لدی وړاندې خېل غاړو پریکړه کړې و چې د غره وهل به بند وي او یوازې د سوخت لپاره ترې ګټه اخیستی شي او دغه شخړه هم د همدې لرګیو په سر راولاړه شوه چې دواړه غاړې پر یو بل مختلف تورونه پورې کوي خو مهمه مسله دا ده چې په یو ولسوالۍ کې دې تر دریو اونیو پورې لارې تړل شوي وي پر خوراکي توکو او خلکو باندې د تګ راتګ بندیز لګېدلی وي ناروغان په کورونو کې حصار پاتې وي ولې بیا هم د ولسوالۍ مسؤلین په دغسې شخړه کې ولې مداخله نه کوي دا موضوع مو د هسکې مینې ولسوال حسن خان سره شریکه کړه نوموړي لومړی دا عادي مسله یاده کړه ولې وروسته یې وویل چې د ولسونه راغواړي خو ولسوالۍ ته نه ورځي د شینوارو د سپی قوم مشران وایي چې دوی هڅه کوي دغه راولاړه شوې شخړه د سیمې دود له مخې اواره کړي د ویلو دا چې په لرو پرتو سیمو کې ډیری دغه ډول قومي مسایل د سیمې مهم دود جرګې له لارې اوارېږي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
نن پنج شنبه ده آزادی په چپو که خپرونه هم نن خپریشی لدرو بجو تر پینزو بجو پوری ده آزادی په چپو که په پروگرام که تاسی اوریدون که هم گدون که ولی شی ده موضوع په اړه تلیفون وکی او ده آزادی رادیو ده دی خپرونه لی ملمنو چخه پشتنی وکی پرون ماشام کوټه نشته د هغو شیعه مسلمانانو بسته نشته ځان وژن که بلید شوی چې تر زیارتونو وروسته له ایرانه د سیمې ته ستانه شوي ول په دې برید کې د ځان وژونکي په شمول درې تنه وژل شوي او دېرش ټپیان دي مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی په دې اړه نور تفصیل له کوټې د آزادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپور کې واورئ
2014 میلادي کال په لومړۍ ورځ په منفی دیارلس سنتي ګریډ سرزګۍ کې پر کوټه ښار د ځان وژونکو برید او سرو لمبو ډالۍ ولوروله د چهارشنبې په ماښام د شیا زیارت کوونکو بس له ایرانه کوټې ته رارسېدلی و چې د کوټه ښار لوېدیځ لور ته د کوټې او کراچۍ پر لوی سړک له اختر آباد نومې ځای سره ورباندې زوروره چاودنه وسوه پولیس وایي بس له زیارت کوونکو ډک و او د پولیسو یو امنیت ساتونکی موټر هم د بدرګې په توګه ورسره ملګری و خو وایي له مخامخ لورې یو موټر ورسره ټکر سو او یو زوروره چاودنه وسوه د شالکوټ تانې یو پولیس مشر راز محمد چې د پیښې عیني شاهد دی وایي زه له بس سره ملګری وم په بس کې قریبا 50 تنه زیارت کوونکي له تفتانه را روان و د ماښام تر لمانځه وروسته وخت و چې څنګه اختر آباد ته رانږدې سو ناببره زوروره چاودنه وسوه پرون تصادفي همدا یو بس و که نه عموماً درې څلور بسونه سره ملګري راځي د سړک له غاړې موټر ولاړ و امکان لري چې د هغه په وسیله دا برید شوی وي د پولیسو یو مشر احمد مبین رسنیو ته وویل تر چاودنې وروسته د مسافرو پر بس د اور لمبې راوګرځېدې چې مسافر په بیړني ډول ځنې راکښته سول او بس په بشپړه توګه وسوځېد په چاودنه کې د پولیسو موټر ته هم سخت زیان رسېدلی پولیس وایي دا ځان وژونکی برید وو او ځان وژونکي په موټر کې له اتیا تر سل کیلوګرامو پورې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو د بلوچستان د اطلاعاتو او قانون ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا د ترهګرۍ پیښه وبلله کله چې د زیارت کوونکو بس ورسېدلی نو په چاودنه الوزول سوی دی چې په نتیجه کې دوه تنه وژل سوي او تر شلو زیات کسان ټپیان سوي دي چې د درو حالت نازک دی هغوی مو نظامي روغتون ته انتقال کړي دي موږ د دې پیښې غندنه کوو دا د فرقه پالنې او ترهګرۍ پیښه معلومیږي د وروستیو معلوماتو له مخې په چاودنه کې د ځان وژونکي په شمول درې تنه وژل سوي او دېرش تنه ټپیان دي چې په هغوی کې دولس مېرمنې څو ماشومان او پنځه پولیس عسکر هم شامل دي ټپیان اکثر د کوټې په بی ام سي روغتون کې بستر دي خو ځینې سخت ټپیان په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې په هغوی کې د درې تنو حالت نازک بلل سوی دی د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی تر دې وړاندې هم ایران ته پر تلونکو زیارت کوونکو بریدونه سوي دي چې د اکثرو مسؤلیت سني وسله والې ډلې جنګوي لشکر پر غاړه واخسته یو کال وړاندې هم کوټې ته نږدې د مستونګ په درنګړ نومې ځای کې د شیا زیارت کوونکو پر بس بمې برید وسو چې شل تنه یې ووژل. د شیا مسلمانانو اتحادیو تحفظ وزاداري کونسل او مجلس وحدت المسلمین دا برید غندلی او د برید په خلاف یې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 24، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 1340. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
نن د دو بجو په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه خبرو، حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې. خو په دې خبرونه کې چې لنډو خبرونو وروسته به واوري، چې په لنډو خبرونو وروسته نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی پروګرام لرو. همداراز مخکښې ښځې هم په دې خپرونه کې لرو. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
په واشنگټن کې د پاکستان سفیر وایي اسلام آباد نه غواړي چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. یو شمیر نړیوالې موسسې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سره به دوی په دې هیواد کې خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان یوې محکمې د دې هیواد پخوانی پوځي ډکټاتور جنرال پرویز مشرف ته خبرداری ورکړ که چیرې د خیانت په تور یو ځل بیا محکمې ته حاضر نشي، د نیولو حکم به یې صادر کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چهارشنبې په ورځ په یو بس باندې د حملې له امله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي 2013 میلادي کال په عراق کې د ملکیانو د مړینې تر ټولو خونړی کال و. د بل خبر له مخې هغه ډله چې د سوریې په جګړو کې د تلفاتو شمیر ثبتوي وایي چې په 2013 میلادي کال کې په دې هیواد کې له 3000 زیات کسان وژل شوي دي. د چک پولیس وایي په پراګ کې د فلسطیني ادارې سفیر د چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې د یوې چاودنې له امله چې چاودیدونکي مواد سمنو سنبال کړي مړ شو. د لبنان استخباراتو له القاعده شبکې سره د یوې تړلې ډلې مشر نیولی دی. استخباراتو په بیروت کې د عبدالله ازام لوا امیر مجید المجید نیولی دی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ والګاګراد ښار ته چې په بمي چاودنو کې 40 کسان وژل شوي لاړ.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. ساعت 8:02 دقیقې شوې.
د ژوند رنګونه.
قدرمنو اوریدونکو، احمدی صاحب را سره ناست. نصیر احمد احمدی یو کار کړی دی چې ښه پریمانه ناولونه یې چاپ کړي دي او لیکلي دي. پرون خبر شوم چې یو بل ناول یې هم لیږلی دی چاپ ته. احمدی صاحب سلام.
وعلیکم السلام. شرغله
د ناولونو دې ډیره داسې ګرمه اوازه ده چې هره میاشت یو ناول دې راوځي او داسې وبوله چې 2500 مخه یې. دا رښتیا ده؟
نه، دا خو هره میاشت خو نه ده، خو لس کال کېږي زه لیکوالي کوم. په لسو کالو کې مې دولس کتابه لیکلي دي. نو تقریبا کال کې یا په لسو میاشتو کې یو کتاب راځي.
نو دا 2500 مخه یې صحیح؟
2500 مخ کې خو تر اوسه ما کوم کتاب نه ده رسېدلی، یوازې یوه ژباړه وه چې هغه 500 مخه وه. نو دغه 1300 تر 1600 مخونو پورې راځي. یوه ناول دی دغه پرونی سره څنګه تاسو وویل، او درې د لنډو کیسو ټولګې دي، او یو هم د کیسه لیکنې په اړه باندې داسې یو کوچنی کتاب دی 1300 مخه لري.
د ناولونو څه کې دا خبرې ډېر کېږي چې وایو ناول باید ښه پانډي.
شاید خبره رښتیا ده، مثلا دا بیا په وخت پورې لري. پخواني چې خلکو ناول نه لیکل پخوا، چې نه دومره مصروفیتونه او نه دومره بوخت ژوند و، هغه کتابونه به 1400 مخه لیکل کېدل. خو اوس نظر دغه د خلکو مصروفیتونو ته ما په نظر باندې که ناول هر څومره لنډ ولیکل شي ښه به وي. البته دا بیا د ناول په هغه موضوع پورې اړه لري. که موضوع ډېره لویه موضوع وي او ته یې په لنډو ټکو کې په لنډو پاڼو کې راونغاړي، دا غیر طبیعي ښکاري. موضوع ته په کتو سره به یو اول لیکي چې په طبيعي توګه باندې ختم شي.
ناشران نن سبا دا خبره کوي وای دا ناول نه خه بازار لري، دا بازار ته په پام سره لیکي ک له ناول سره دی لزړه مينه
نه مينم د ورسره دا ناول نه څوک سیمات چاپي، یعنی هغه مادي ګټه یې ماته ورکوي نه رسي، چې هغه خپل چاپي خپل ګټه پکې او کوم ناول چاپ سیاتیا یې لسل جوړ ناول را لېږي همدغه زما ګټه ده.
احمد صاحب د دې ناولونو نمونه دی راته واخله او بیا دا راته وایي چې کوم ناول دی وو بیا بیا چاپ.
لومړی ناول چې ما ولیکه اته کلمه کې هغه بوډا لیوانو پتونه، دوم ناول چې هغه د رڼا په نوم باندې وو، دریم ناول د بربکۍ په نوم باندې وو، بالغ خونکار په نوم باندې. یو خبره درته وکم، اغزن سیم چې دغه څو میاشت مخکې چاپ شوی دغه روسي ناول جوجو نومیږي.
دا نوم خو ولا ډیر جالبه ده، برخلاف د نورو جوجو
دغه ناول کې داسې یو د بل ستوري د بل سیارې یو موجود راځي ځمکې ته.
څه بدل بی؟
او ډیر بدل بی. ته هغه افغانستان ته بیا یو کلی ته راځي، نو دلته هر څه دوی ته نوي، دغه خصوصا دغه د افغانانو دغه دودو کلچر هم ورته نوي، نوای دوی رواجونه هم ورته نوي. دا یو یو اصلاحي بڼه لري دغه ناول.
جوجو خو ما نه ده لوستی خو تښتېدلی به یې ځوان
خامخا.
داسې فکر کوم چې باید تښتېدلی. په هر حال کوم ناول مو داسې و چې په بیا بیا چاپ شو او خلکو ډېر خوښ؟
دغه تیر کال ژمی و، جلال آباد لاړم، هلته کتابخانه ولا ملګری مو همدغه د بوډا دیوانو پلونه ناول ما راواخیست، څلورم چاپ یې ورباندې لیکلی و او درې زره ټوکه چاپ شوی و. د رنا ناول مو هغه هم درېیم چاپ و، له نورو نه یم خبر، خو دغه د رنا ناول او د بوډا دیوانو پلونو ناول دغه ډېر خوښي.
خوشحاله دی کور دې ودان چې بیا راځم بیا د بل ناول چاپ
انشاءالله. منل تاسو نه
مخکخی خزی
د مخکښو شزو په پروګرام کې دا ځل زرکی ملیار سره ژغیږم. زرکی ملیار په ویانا کې اوسی خو لدی ځای په افغانستان کې دا ګڼې پروژې مختبی ای. د دې له مهمو پروژو څخه زه یو دوی یادولی شم. یو یې دا ده چې د په لغمان، ننګرهار او بدخشان کې نږدې 200 محلي دایر شزی روزلې دي او همدارزه د لغمان مرکز ته چیرمه د شیرګړ په سیمه کې دنجونو لپاره یو شوانځي جوړ کړی دی چې د شوانځي د اتکاله مخکې حالت پرانیستی دی او اوس پکې 980 نجونې تعلیم کوي. زرک ملیار څه شي دی ته وهڅولې چې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره کار وکړي؟
ما د خپل مکلفیت ګڼم او اوس هم خپل مکلفیت ګڼم، خپل یو واجبه ګڼم چې د خلکو ته چې د دوه په پیسو باندې موږ مفت تحصیل کړی دی، هغه حق د وطن چې په موږ باندې و هغه پاتې شو، موږ ته نه راغلو او دا هغه شی دی چې زه د سړی له کومې کوم او تر څو چې زما په توان کې پوره اوسي زه به دا کار وکړم.
په ځانګړي ډول څه شي دي ته وهڅولې چې یوازې د میرمن او ښځو لپاره کار وکړي؟
لته دا ده چې زموږ په وطن کې په تاسف سره باید ویم چې ښځې ډېرې محرومې دي او ماشومان د جنگ اصلي قربانیان دي او د ښځو لپاره ډېره زمينه مساعده نه ده. روغتونونه نه لرو چې د ښځو سره د ضرورت په وخت کې مرسته وشي. تقریبا په 2003-2004 کال کې ما یو خبر ولوست چې په افغانستان کې د میندې چې ولادت کوي او د ماشومانو کچه د نړۍ په سطح ډېره لوړه ده او دا شی زما لپاره ډېر دردونکی و. کله مې چې اوله پروژه په افغانستان کې تطبیق کړې شوه نو ماته د روغتیا د ریاست له خوا نه دا ډاډ راکړی شو چې د میندو او ماشومانو مړینه 60% ته راټیټه شوې ده.
په هغه سیمو کې چې تاسو کار کړی دی، په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې
دغه ساحو کې، او ځکه دلته روغتونونه نشته، دلته نرس نشته، دلته ډاکټر نشته، هیڅ نه مرستې نشته دي او ښځې حتی په دې باندې نه پوهېدلې چې باید مخکې له دې چې سړی ولادت ورکوي مور ته حداقل لاسونه په صابون مینځي او د نوکان باید برس کړي او یاده چې ماشوم باید په ځمکه په خاورو نړۍ ته رای نه شي بلکې هلته هغه پاک څه چې وجود لري هغه باید اوار شي او په هغه باندې ماشوم په هغه صورت کې دا دی مثلا چېرته به چې ماشوم نو پریکړه شنو په هغه به خوره اچوله چې دا د تیتانوس ما اصلي منبع ده او دا به استمرګ د ماشوم کیږي او دا چې دوته دا تشریح شو یعنی ډیر عادي کومک ډیر عادي مرسته به است دي شو چې دا
د ګڼو کسانو ژوند وژغوري. چرته د قطر توکو دوه بیلابیلو بخښونو کې تاسو کار کړی دی، د روغتیا په برخه کې او بیا بل د تعلیم په برخه کې. څنګه هم دې ته پام شو چې تعلیم ته هم توجه
کچیر ته دغه خو تعلیم کړی وای خود دو دی پر با بیا دا امکانات مساعد وی دا زمینه با مساعد وی دیدی با دکتر لرلی دیدی با نرس لرلی دیدی با قابل لرلی دیدی با هر نوام رست درلوده لی زما په نظر باندې دا د یو بل سره تړلې خبرې دي. زه چې لاړم لغمان ته هلته ما وکتل ما عکسونه هم ځان سره اخیستي د ونو لاندې چې چېرته سوری و دوی د ناستو درته صنف چې درک نه درلوده. نو دا شی باعث د دې شو چې زه په دې فکر شوم چې باید دوته یو ښوونځی جوړ کړو او ما دپاره دا نن ورځ د خوشحالۍ یو ویاړ ځای ده چې د دې مکتب نه به ډېرې تر اوسه پورې فارغه شوي اوسي او امید ده چې په راتلونکي کې مام داسې دا دوام وکړي او د افغاني ښځو مېرمنو دپاره د ښه ژوند زمینه مساعده شي.
د دغو پروژو له خاطر تاسو دا لګښت له کومه کړی؟
داسې موارد راغلي دي چې موږ په کور کې پخلی کړی د افغاني شیان هم پخ کړي دي غونډه هم جوړه کړې ده هغه هم خرڅ کړي دي او د هغه پیسې هم راټولې کړي په ویانا کې دا کار هم کړی دی. اما د مکتب دپاره معلومدار چې ډېرې پیسې په کار وي زمونږ او هغه پیسې په اول قدم کې ما د اتریش مختلفو ایالتو ته ما خط ولېږه دی هر ایالت مشر ته دا خط مې چې ټول ته لیکلی و په ډېرو احساساتو دا خط ما لیکلی و او د علاوه په دې چې دا ما ته 10,000 روپۍ راکړلې پیسې له زه په دا خپل خط باندې بېرته ما ته همداسې د احساساتو یو ډک لیک هم بېرته
په اروپا کې ګڼ افغانان شته او خصوصا په نارینه او په ښځو کې سي هغوی هم ستاسو په رنګ په دغو هیوادونو کې تعلیم کړی دی او ځینې شاید دا هوس هم ولري او دا ارزو ولري چې په افغانستان کې د خپلو خلکو لپاره کار وکړي خو دوی پیسې نه لري. ستاسو په نظر دوی ته څه لارښوونه کوي سه په څه ډول کېدای شي چې دوی له خپلو خلکو سره مرسته وکړي؟
هلی ځاله غواړي ارتباطات غواړي سړی باید غونډو ته لاړ شي په غونډو کې سهم واخلي د خلکو سره خبرې وکړي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې دننه ښځې او نجونې ډېر کار ته ضرورت لري چې له دوی سره مرسته وشي په مختلفو برخو کې څه فکر کوي تاسو هغه افغانانو ته چې له افغانستانه بهر وسي هغه نجونو میرمنو ته څه لارښوونه کوي چې څه رقم کولای شي چې دوی په یو نه یو ډول په افغانستان کې د نن له خپل خلکو سره هم کړی؟
دا په یو نه په یو خیال د زما په نظر زه فکر کوم کنه دا ډیر اسانه ده چې د خپل وطن سره مرسته وکړي که څوک دا احساس ولري او که څوک دا درد ولري او که څوک وغواړي حقیقتا د خپل وطن د خوانو مندو ورونو سره مرسته وکړي دا سخت خبر نه ده. د اوترشت پر افغانستان ډیر لري پروت هیواد ده کله چې زه د دوه سره استدلال کوم دي د خپل همسایګانو سره غواړي مرسته وکړي مخصوصا د پخوانی یوګسلاویا هیوادونو سره چې د دوه سره په سرحد کې پراته دي او چې دوی د مشکلات لري اوترشت ور سره مشکل لري. اما افغانستان که مشکل لري د اوترشت نه ما ته وایي چې موږ نه ډیر لري ده. اما زه چې په اوترشت په شان یو هیواد کې چې د افغانستان سره هیڅ نه و دلچسپي نه لري ځکه کوم اقتصادي ګټې مالته نشته دي او نظام عسکر مالته نشته د هیڅ نو اړیکې د افغانستان سره په استلال دي له هغه نه لري حتی یو سفارت هم تل نه لري. اما بیا هم زه کولای شم دلته مرسته کولم. د آلمان ډیر ساده ده کار په ایتالیا کې دا کار ډیر ساده ده چې دلته تاسو کار لري یا مثلا په فرانسې نه په د هالند اما سره به یو څه زحمت وکړي هیڅ کار اسانه نه دی.
زرک ملیار مننه سي د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته کور ودان
مننه ستاسو له دعوت نه او هیله ده چې زما نظریات نور خواند د لپاره لارښوون کې اوسې او دوی وشي کولای چې د افغانستان د ښځو لپاره هم مستر ته خدمت شي.
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام هله ده روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سوداګری خځې کومې ستونزې لري؟
بازار نشته لوی مشکل مو ده بازار دی.
د خپل کاروبار راتلونکو څنګه ویني؟
زه خو خپل خوشبینه يم په باندې فکر نه کوم چې د مګ په فروشات کې د مګ په کار کې کوم ستونزه پیدا شي.
په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کېګو. د خبرونه زلینا شریفي وړاندې کوم خو په سر کې وګمر شي د خزو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه د پراخي مبارزه غوښتنه کړې. خغلی کرزی د جمعې په ورځ په خپل اونیز رادیوي وینا کې تایید کړ چې په افغانستان کې لا هم د ښځو پر وړاندې تشدد کیږي، خو د دولت د بشري حقوقو له مدافع بنسټونو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره دوامداره مبارزه وکړي. په افغانستان کې په تیرو څو اونیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د بشري حقونو مدافع ډلې او عام افغانان پر افغان حکومت په تیره د قانون د تنفیذ پر ځواکونو انتقاد کوي چې پر ښځو د تشدد عاملان قانون ته نه سپاري. د یوې وکلنې ماشومې دوسیه چې د شوې ادعا له مخې پلار یې څه وخت مخکې د 1 لک افغانیو په بدل کې پر یوه 15 کلن سړي پلورلې وه وڅېړل شوه. په جوجان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ایز دفتر د غونچګل د دوسیې د څېړنې لپاره د عدلي قضایي هیئت غونډه چې د قانون د تنفیذ د بشري حقونو د ډلو او د مدني ټولنو د استازو په ګډون په شبرغان کې جوړه شوې و نیمګړې بولي او وایي چې په دې قضیه کې ټول خپل تورن کسان نه دي نیول شوي. په شمال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د څنګ مسؤل ایوازلی صابری وویل څارن ولې د دې پر ځای چې اصلي تورن محکمې ته راکاږي هڅه کوله چې د ماشومې پلار او مور زندان ته واستوي، په داسې حال کې چې اصلا باید د اسدالله په نوم هغه سړی چې د ماشومې په بیه اخیستې هغه ملا چې د دوی نکاح یې تړلې او دوه شاهدان او د نجلۍ لخوا جعلي وکیلان د قانون پنجو ته سپارل شوي وای.
درمنو اوریدونکو یو لس کله وړاندې کچا د افغانو خزینه سوداګرو په اړه خبرې کړې وای کې د شډیرو ته به حیرانون کې وای ځکه ګوته پښمار خزو په دې برخه کې کار کاوه او تر ډیره ناپیژندلې بي. خو په ورستۍ لسیزه کې یو شمیر افغانو خزو په دغه برخه کې هم خپل پوها او تجربه و ازمویله او خلاصته راوړنې هم ولرلې. که ته هم نامنی اداری فساد د پانګه چوانې لپاره د لازمو زمینو نشټوالی د بازار موندنې ستونزه او د ښځو د کار په وړاندې دودیز ستونزه شته، خو شمیرې نښیي چې د تجارت په برخه کې د ښځو شمیر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وحید الله غازی خیل وایي چې د دوی شمیرنې هم د ښځینه سوداګرو د ورځ په ورځ زیاتېدو ښکارندوی کوي.
تر اوسه پورې چې موږ سره ثبت شوي دي په یو نوي کال کې تقریبا له 1500 تر 1500 شرکتونه دي چې یا معاونینې ښځې دي یا رئیسانې مېرمنې دي. په 2000 کال کې دغه شمیر بیا جګ شوی دی، یعنی د ښځو ونډه په تجارت کې په سرمایه‌ګذاري کې زیاته شوې ده. علاقمندي یې ځکه زیاته شوې ده چې پخوا خو دوی په کورونو کې وي، اوس دوی هغه نندارتونونه نمایشګاوي چې موږ جوړو په دوی پکې برخه اخلي. کله چې دوی پکې برخه واخلي دوی پوهیږي چې د مشتریانو تقاضا څه ده، هغوی فرمایشات ورته ورکوي او د دوی ښه مارکیټینګ هلته کیږي.
زیاتره ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو د تولید او صادراتو په برخه کې پانګونه کړې او کار کوي، خو د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې آیسا معلومات ښیي چې له ګڼو نورو سوداګریزو برخو سره هم ښځو لیوالتیا ښودلې او پکې بوختې دي. د آیسا د عامه اړیکو مسؤول روح الله اشرت احمدزی په دې اړه وایي
په آیسا ادارې کې په مجموعي توګه چیرې شرکتونه باندې وغږیږو څومره شرکتونه دلته ثبت شوي دي، په درې ډوله باندې موږ دا ویشلی شو چې هغه شرکتونه چې خپله د شرکتونو رئیسانې او مرستیالانې ښځې دي، بلې ده چې خپله رئیسانې ښځینه دي خو معاونینې نارینه دي، بلې ده چې هغوی رئیسانې نارینه دي اما معاونینې بیا ښځینه دي، چې تقریبا دلته له موږ سره ارقام چخې 1025 شرکته. هغه شرکتونه دي چې هم رئیسان خزینه دي او هم رستیالان خزینه دي، چې اکثرا دوی په بیلابیل سکتورونو کې دوی پانګونه کړې ده، چې اکثرا ساختمانی برخه کې ده، تولیدي برخه کې، لوجستیکی او ترانسپورتي، مسلکی او علمی او تخنیکی برخه کې، کوونی او روزنی او همدارز نور سکتورونو کې دوی پانګونه کړې دي، چې په واقع انداز پانګونه په دګر کې اغیزمنې تمام شي ودی.
د خزینه سوداګرو د کاروبار او د دوی د لاسترولو او ستونزو په اړه مو په کابل ولایتونو کې له یو شمېر خزینه سوداګرو سره هم خبري وکړي. د خزینه سوداګرو د شورا غړي حبیبه رؤفی چې د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار کوي د مرکې په ترڅ کې راته وویل چې تر پخوا یې کارونه ډیر ښه شوي دي او ښه لاسترولنې لري.
زه تقریبا دغه څلور کاله کېږي چې دا تجارت زمخ کې وړم او د ما تجارت ټول دی لاسي صنایعو نه دي، که مردانه هغه کې یو که زنانه کې ټول همدغه لاسي صنایع کارونه دي.
څنګه دي کارونه له وخت هم څه اول شروع کړل؟
اول نه خو اوس هغه په دې ښه سوي دي چې ښځې په کې تشویق سوي دي او اوس راځي دلته زیات کار کوي او ښه تولیدات کوي. صرف مونږ وخت زیات نندرتونونو ته تلو او اوس لږ زره کم سوي دي مونږ باندې د دې په خاطر
تر فروشات د منګه کم سوې ولې تولیدات د منګه ډیر خده خو منګه بیا کوشش کو چې خپل ورته د زمينه مساعد کو چې هغه موږ سره پاتې نسی او خرڅې کو
کدره توې چې تاسو خپل دغه کار څه کله پایل کله څومره سرمایه یې پایل ک تاسو څومره بهتري راغلي څومره تاسو سرمایه یا پنګه څه تاسو
ولا ما خو خپل اوله چې شروع کړله ما هیڅ کوم سرمایه نه درلوده لډیر یو ناچیز شینه ما شروع نو اوس شکر ده سرمایه هم لرمه او ډیره هم پکې خوشاله یم زه په خپل په کور کې اومه ما حياتي په کور کې کوله نو ځان سره مې فکر وکړ کډغه چې شی باندې منګه فکر وکړو او دا یو شی جوړ کو لاغه په بازار کې خرڅ کو هغه خ فروشات پیدا کې نو کوي سو منګه دغه خپل کار ته ادامه ورکو ما په کور کې یو د ماشومان بستر جوړ کړل هغه مې بازار ته ویوړه هغه مې په قیمت خرڅ کړل دغه په پیسو ما بیرته د دوه بسترو ټوټې واخیستلې جوړې مې کړلې او هغه مې خرڅ کړم دغه ته مې هم دسه دوام ورکړ تر دې سرحد را ورسېد فعلاً اوس 200 نفر شاګردان دي ما او تولیداتم نو د 200 نفرو کې ډیر زیات تولیدات لرو
که څه هم ګڼې سوداګری ښځې له خپل کاروبار خوشاله بریښي خو لکه څنګه مو چې په سر کې یادونه وکړه ځینې ستونزې هم شته چې د دوی کارونه یې څه ناڅه له خنډ سره مخ کړي او ځینې مېرمنې دې ته اړې کړي چې خپل دغه کار پرېږدي عایشه صادقی چې له څه د پاسه شپږویشتو کلو راهیسې د لاسي صنایعو په تېره د افغاني دودیزو ګاڼو کاروبار کوي او شاوخوا 1500 ښځې ورسره په کار لګیا دي د ښځینه سوداګرو په وړاندې پرتو ستونزو ته ګوته نیسي او د دولت له نه پاملرنې شکایت کوي
زمون په کار کې دا مشکلات دي چې زمون کارونه د استاندارد جهانی برابر نه ده په پاکینګ کې په ډیزاین کې په سایز په هر شی زمون تولیدات چې دي استاندارد کې برابر نه ده که زمون سره کومک شي چې دا استاندارد برابر شي د لاسي صنایع کې د ډیزاین د کوالټي د هر شی په باره کې مونږ سره ترنګون سی او بازاریابي کې مونږ ته کومک شي اوس مونږ درې څلور پروژه وا د چارم پروژه وا د حیاتي پروژه و ده پوست پروژه و چه مونگ درخواست و که وزارت تجارت ده ده عرصه که چه بنیادی کار و 1500 خلق پا ده بخت که دل پا کار که مونگ سر مرسته نده شوی ده تولید مشکل نشته که تا بازار لره صادرات شته تا قرض چه اخلی بیر تا قرض ورکول کیجی که بازار نهی تولید و که انبار کیجی انبار که وساطا پا صدرت خوری ده هر شای نز ما پا نظر ده صادرات او بازاریابی کار که دولت مونگ سر مرسته و که مونگ پا دیر خواه توگه کامیابی لسته را
د استاندارد ترڅنګ د صنعتي تولیداتو د کارځای لپاره د ځمکې او قرضو نشټوالي له امله هم یو شمېر ښځې له ستونزو سره مخ دي په ننګرهار ولایت کې د افغان کریاب تولیدي شرکت مشره نفس ګل چې له 20 کلو راهیسې زنانه څپلۍ او بوټونه جوړوي وایي چې یو شمېر سوداګرۍ ښځې د خپل کار د پراختیا لپاره قرضو ته اړتیا لري خو د مناسبو قرضو د نشټوالي له امله خپل کاروبار نشي غوړولی
زما ټول مشکلات اقتصادي مشکلات دي چې اوس ما سره داسې لږ ښه پیسې وایي کنه نور ما اوس به وکولای شو چې دغه چرم زموږ د مملکت نه تولیدیږي بیا دا چرم د دې جنزي بار مملکتونو ته هلته بیرته تینه کرم جوړیږي دغه جنه بیا بیرته راځي بیا موږ اخلو تینه سبلې جوړو ډیر قیمت لړیږي کنه نور موږ باید وکولای شو کولایم شو خو اقتصادي مشکلات دي چې دغه پوسټ هم د دې جنه واخلو همدلته جوړه کو همدلته کارخانه کې مونږ د سغټه کارخانه جوړه شي ماشینونه یې چې دلته تعلیم به جوړه کو دغه چارم صاف کو مثال دا ټول خبر همدلته شي یو جوړه سبلی 100 روپۍ افغانۍ ته رسیږي
میمونه طارق د کندهار د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا مسؤله او په همدې ولایت کې د یو تجارتي شرکت مشره ده د خپل تولید شوی توکو ته د بازار نشټوالی د خپل کار په وړاندې لوی خنډ ګڼي
بازار نسته لوی مشکل مو ده بازار دی او که ما ته دا چانس راکړسی چې بهرنی ملک ته ولاړم سم ته په نمایشګاو کې زه ولیدنه وکم د اوغوی چې هغه چی شي خوشوي چی شي دغه کوي نو به د ازمږ کارونه ډیر مخته ولاړسی یو هر روز زلرم د افغانستان خصوص د کابل د دولت څخه چې کندهار کې شوز ته قرضې ورکړسی او قرضې وی بدون د سود څخه
د بازار موندنې او ښځینه سوداګرو ته د تجارت په برخه کې د روزنیزو پروګرامونو د نشټوالي ستونزه مو چې یو شمېر سوداګرو ښځو یې غوښتنه کړې وه د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړه
په دې اړه د دې وزارت ویند وحید الله غازی خیل وای چې د سوداګرۍ وزارت خزینه سوداګرو ته وخت په وخت په نندرتونونو کې د ګډون اسانتیا برابره کړې ده او د دوی لپاره د تعلیمي ورکشاپونو په جوړولو یې هم کار کړی دی.
هندوستان کې دوی ته ورکشاپونه تیار کړي دي، هلته دوی لیږلي دي، دلته هم ورته ورکشاپونه دایر کړي دي. په نږدې راتلونکي کې موږ یو لوی ورکشاپ د افغانستان د میرمنو لپاره چې په لاسي صنایعو کې مصروف دي هغوی لپاره یو لوی ورکشاپ په نظر کې لرو. په ډېر نږدې راتلونکي کې به دغه ورکشاپ جوړ شي. دې کې به د ډېرو هېوادونو نه استازي راځي چې هغوی به دوی ته ټرینینګ ورکړي او بل نندارتونونه موږ وختن فوختن په داخل کې په خارج کې جوړ کړي دي. دوی ته هم پکې ونډه ورکړې ده. ښه، خو موږ هغه چا ته ونډه ورکوو چې هغوی یو رجستریشن یو کمپنۍ ولري که نه. کور په کور خو موږ نشو ګرځېدلی چې ټولې میرمنې په هغې کې برخه واخلي. دوی باید وګوري چې په کوم هېواد کې دوی مالونه خرڅېږي، په کم کیفیت باندې، څه ډول یې خلک غواړي. متاسفانه زموږ صادرات چې دي نورې دنیا ته چې ځي، لکه د مېوې او دا نور شیان، په هغه سټنډرډ نه دي چې دنیا یې غوښتنه کوي. ښه، اوس صحیح شوي دي. یو 15 کمپنۍ راغلي دي چې بسته بندي کوي، مګر بیا هم سل په سلو کې موږ نه یو. هغه صحیح شوي لکه د دنیا غوښتنه چې ده.
ښاغلی احمد زی وایي کله چې دوی نندارتونونه جوړوي نو د نارینه تولید کوونکو په پرتله ښځینه سوداګري ډېره لیوالتیا لري چې برخه پکې واخلي. ښاغلی احمد زی وایي چې آیسا اداره د خپل توان تر حده ښځو ته د نورو اسانتیاو تر څنګ د بازار موندنې او د ځمکې د برابرولو هڅه کوي.
آیسا اداره د پانګوال نه د ملاتړ یوه اداره ده. دا چې دوی په کوم برخه کې ستونزې ولري موږ ورسره مرسته کوو، لکه مثلا د مالی برخه کې دوی ستونزې لري موږ ورسره همکاري کوو، وزارت مالی سره چې د دوی ستونزې ژر تر ژره هواره شي. یا مثلا د زراعت برخه کې، یا مثلا ترانسپورت برخه کې، یا د معدنو برخه کې ځینې داسې ستونزې کې دوی لري، موږ د ملاتړ ادارې په توګه دوی سره کولای شو چې د اړوند ادارې سره په تماس کې شو چې دوی مشکل حل کړي. بل اړخ د قضیه دا دی چې آیسا اداره صنعتي پارکونه لري او په دې صنعتي پارکونو کې طبعاً د ځمکو ویش د آیسا د خونه کېږي. یو کمیسیون د عالی سرمایه گذاری ده، د دوی د خونه وړاندې کېږي کمیسیون ته، د کمیسیون د خونه پاسېږي. نو طبعاً د یو وخت په بر کې نیسي، وروسته دغه نه که چېرې دوی تصویبېږي دوی ته ځمکه په اختیار کې ورکول کېږي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، که څه هم تر اوسه په افغانستان کې سوداګري او کارګري ښځې له ځینو ستونزو سره مخ دي، خو اکثره سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکي ته خوشبینه دي. په اقتصادي برخه کې د ښځو د مشارکت په اړه یو ریپورت چې د مارکیټ جوړونې په نامه یوې موسسې جوړ کړی او پکې د 1400 ښځو نظرونه پوښتل شوي ښیي چې له نیمایي زیاتې سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکي روښانه ویني او له دې عمله ډاډمنې دي. موږ هم له ځینو سوداګرو ښځو د دوی د کاروبار د راتلونکي په اړه وپوښتل. حبیبه رؤفي راتلونکي ته خوشبینه ده او دلیل یې هم راته وایي.
زه خو خپله خوشبینه یم په باندې، په ښه فال به ونیسو چې خدای اماسې ښه کړي. فکر نه کوم چې د موږ په فروشات کې، د موږ په کار کې کومه ستونزه پیدا شي. د موږ کاروبار چې دا ټول د ښځو سره ده. هغه ښځې چې مثلا په کور کې ناستې دي، د باندې دومره هغه نه لري چې لاړ سي وګرځي، نو د موږ سروکار له هسې ښځو سره ده. نو کوی سو هغې کې په هر شرایط کې موږ هغه ښځې تشویق کړو او هغوی ښځې په خپل کور کې ځان ته یو مصروفیت پیدا کړي او همدغه موږ سره کومک وکړي. موږ تولیدات چې موږ چې شی لرو هغوی ته ورکړو او هغوی جوړ کړو، موږ ته یې بیرته راکړي که هر شرایط کې وي.
د سوداګرۍ وزارت چارواکي هم د خزینه سوداګرو د کاروبار پرمختګ او لا پراختیا ته خوشبینه دي او د دوی کار راتلونکي روښانه ګڼي.
2014 کال به اقتصادي تاثیرات ولري، په دې معنی چې د خارجي ځواکونو حضور کمیږي. کله چې د دوی حضور کمیږي، د دوی مصرف کمیږي. ورسره هغه ښځې، هغه میرمنې چې هغه قراردادي دوی سره قراردادونه دي لري، کمپنیو کې کار کوي، فرتن ځینې کمپنۍ شته چې مشران یې ښځې دي، هغه ډبل سیټیزنشپ لري، هم د افغانستان هم د امریکا، متاثر به شي هغوی. ولی په ټوله کې خو زه فکر کوم افغانستان ښه خواته روان دی. زه فکر کوم دوه کاله به نور دغسې جنجالونه وي، دغسې هغه به وي. دوه کاله وروسته افغانستان ډېر ښه دلري، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ. زه د افغانستان راتلونکی ښه وینم. افغانستان به ښه لور ته ځي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. تر بلې دې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زه صبر وم خون صبرېږي وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبرېږي وای څنګه وکم
زرم پتا پسی خوگی گی وایت سنگا کم وایت سنگا کم سے صبر و ما خون صبری گی وایت سنگا کم دادا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بدادا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہیں سا چار کی گی وایت سنگ وکم زرم پتا پسی خوگی گی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم سی صبر واما خون صبری گی وایت سنگ وکم خوشبود درد دیوے پوخ کو بنے ساتم